سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لس بجو شي د مثلث او مورز خبرونه درته هم لرخوص خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلی روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل ایکس پاڼې کې ولیکل چې مام د اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوې اندازې څخه ډېر امریکایان یرغمل نیولي دي، که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو. شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی و. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دو امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې وغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګزمن او محمد شعبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان یو اصل امریکایي محمود شعبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغین په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د شمیر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې دا عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی نن سهار د افغانستان پلازمېنې کابل ته ورسېد. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي واما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلی. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي رقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هېواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات ورنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې رقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال دلمن د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالې په اړه خبرې وکړي. د نورو ودونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سوی ودونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې منلی دي. وروستۍ خبر هم ده چې د ریوټرز د خبر له مخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د اداري حق امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لېږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته وویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته رسیدو په لاره کې دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ څه باندې درې کاله مخکې خوږې اړیکې ورځ تر بلې په ترخېدو دي. په وروستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلني راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمن جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشته راغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شبی جان ورورا. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینه فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار، چې په هغې کې زما خپل اوخم موجود و، په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضررونه زه خپله هم یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کنج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی که ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی، د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګر د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصاتی هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځان دغه تر اعظم دا ولې مې ویلې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پرید صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلک دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمې کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي.
زما خبرې شاید لږی اوږدی شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه پخپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که زما اوخی د پېښور نه اوچت که او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال 2004. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دوی سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی، په دې دغه کې ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې ښه ده، یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او ده ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې ده سر نه شو جیګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. به آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړي چې ما ته لرې نه وښې چې ژوندی خدای که نه، دا جو درته خو یو خایا نو چې کله ارترا وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو ننیول او د راوسته سلاودین وکته سلاودین مطمئن شو چې سړی ژوند دی نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوند دی اوس کار وکړي چې راوی باسو نو دا دوی د چنګال نه امریکایان راویست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره یې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې او دا روانې کړې وې هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان دایشت حملاتړ کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویل چې پاکستان کې سره دایش شتون نه لري نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري بالکل همدغه ته زه راتلم چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ول باقاعده ټکی هغه کې کارول یو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوی اقلیتي کم فرقې ته تاریخوالي هغه ته لمن وهي او به مونږه دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي د کورم کې زمونږ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغه نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدونو ذمہواري دوی اخیستې که تاسو یاشي د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډله چې دا په هغې باندې برید شوی و په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو نو هغې ذمہواري هم داعش اخیستې وه دغسې بیا په عید میلادالنبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې په بډبیره کې د پېښور په نورو برخو کې زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې که تاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہواري داعش اخیستې ده بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ته راغلي دي طریقې طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا مونږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالې ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بل داعش ډله ده بله ده او څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنې ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو ته د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپل هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي، نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې ترلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو. او د دوهی دوز د کم یو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځمه د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دوی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښتو پوه چې داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو. هماغه وخت کې د پاکستان د سیوري لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکا امریکا کامیاب شول، سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولوېږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې دا کاملا د منځه تلل، امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانیته واچول، او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسؤلیت یې وسپارل پاکستان ته. او تاسو معلوم دی چې پاکستان حکومت اردوی همیش دا لوبې په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې هلته پټنځی لري او دا دغه لري. د دې پلان د شیو سونی جنګ اچولو چې په عراق کې وکه، په سوریه کې وکه، او شیعاګان یې هلاک کړل، تبای کړل، ډېر زیات خرابې وکه داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت نه اسلامي امارات راغلی دی، په حدود د یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعاګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعاګان یې وژلي دي. دا اولینه واقعه چې تاسو وایي چې چینایان د دې استاذ ته زه واقعیت وایم چې دا قصه څه ده. که تاسو د بشام واقعې ته وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعې ته وګورئ چې اووه چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمی صاحب اوبه خو ستاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دي، که پرس که پاکستان په خپله باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
وخت کم دی، خو دا موضوعات د سیدی تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي. چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شوی، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زري قوا دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو؟ ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1915 کې دا واقع شوی وه او دا باید بنده شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1915 کې شوی کار وخت شوی، دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه که نږدې دام کړو په د صدراعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د
مانه فاطمی سره
یو دقیقه د تخار مسله دی جواب. نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزی دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چنان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغې اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټرینینګ اخلي. دویم ما ته پخپله بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو یې د کابل او یو یې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوله که څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي. هغه ما تماس ونیوه، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلومه اوس ما ته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي وو، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو. د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې. دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټرینینګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده، اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده، کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی په نکتایی والا بانده پا او په لباس بدل شوی ده. پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیده که در دو کسانو در چشم دید واقعیت ده چه ما تهویلی دی دی الته نیول شوی ورد شوی و او دی دقیق ترینن پا بیس که دی موجود.
فاطمی سب دقیق خبر رو کرد چه پا دا پاکستان که رودل شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیر دي، ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نوم یې دی، هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي. او بله ده هغه د هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه. نو په هغې کې د ترکی خلک شته، دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل زه څو ورځې مخکې اپراسیاب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی، اوس د هغوی سره یو مرکه ونه، په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي، قدمونه اخلي، نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، هغه هم دغه سیمې ته را روان دي، ځکه چې دا خو سل ده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی، نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي، نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره.
مننه. د دې له خطره چې د بیرته هغه اصل موضوع ته را وګرځو، فاطمی صاحب، د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته را وګرځو، د داعش باندې ډېر بحث وشو، د مهاجرینو په برخه کې، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډېر سخته شوی دی. د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم، خو په دوم کال یو څه سخت شو، سږ کال ډېر زیات سخت شو. آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده؟ څه نظر لري؟
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کوي، مګر دغه زه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه د مهاجرینو راوستل شروع کوي، خپله پاکستان به تورخم بندوي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین داسې رجستر دي چې هغه اوس هم د انسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي، دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي. نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلېږي، هغه خپل داسې ساتي د فشار د دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود د دغه لیست کې نه دي، هغه په دې قیمت پرداخ کوي، هغه دوی را وړاندې نیسي، زورۍ را لیږي او تاسو په زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تاته مهاجر ټول په دې نه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي. نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي، اما د بل خوانه نړیوال پیسې په دې مهاجر واخلي، نه تنها چې پیسې راځي، د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي، غنم راځي، په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي دا خپل ګودامونو ته کوي، خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي. نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده. د بحث په اخر کې محمد صاحب، د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه ښکاري خرابې سوي دي، په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې به د کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتره شي او کنه مایوسه دي؟
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي، د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي، ډان ورځپاڼه ډان ټي وي سره، نو په هغه کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وا چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي، دلته کې به د هند اغیز مخنیوی وشي، او څنګه تاسو وم کتل او وامریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالی وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنځیرونه شلول، دا ټولې خبرې وشولې، خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل، پاکستان و چې ما هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي، دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاری وکړه. مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو، خو د هغې باوجود ملي حلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي، او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیلو هغه برید چې وشو، هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. د هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي، پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې، د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې، د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي.
البته وروستي راپورونه خو همدا دي چې هند ته ډېر نږدې
شي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب، کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوی شي د افغانستان اته ممکنه داده چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې